د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم پسر کا پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسا د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د شورې چرشنبې په ورځ د دوو ښځو په ګډون 28 کسان د غلا او نامشروع اړیکو د لرلو په تور د خلکو په مخ کې په درو وهلي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یوې لوړپوړي چارواکي د شورې چرشنبې په ورځ وویل چې پاکستان په خپل خاوره باندې د ترهګرۍ او د هندوستان ترمنځ د اړیکو په برخه کې داسې اسناد او شواهد لري چې رد کېدلی نشي او دغه شواهد په رسمي توګه له ملګرو ملتونو سره شریک شوي دي. خو هند تل ویلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته ځای او پیسې ورکوي چې په هند کې بریدونه کوي. او اوکراین د شورې چرشنبې په ورځ وویل دوی په سرخار کې یفت روسانو یو برید په خپل هوایی دفاعي سیستم باندې شان کړی او له چاودیدونکو توکو ډک 14 ډرونونه یې له منځه وړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د شورې چرشنبې په ورځ د دوو ښځو په ګډون 28 کسان د غلا او نامشروع اړیکو د لرلو په تور د خلکو په مخ کې په درو وهلي. په هلمند کې د طالبانو د والي ویان محمد قاسم ریاض وایي چې 40 نارینه د محکمې د حکم په اساس د لښکرګاه په ورزشي میدان کې د خلکو په مخ کې د 15 او 19 ترمنځ دوری ووهل شول. دا په تیرو څو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان د خلکو تر مخه خلک په درو وهي. څو ورځې مخکې په فراه، پکتیکا او کونړ کې هم طالبانو خلکو ته په میدان کې سزاوې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما حق وخت په درو د خلکو وهلو ته غبرګون کې ویلي و چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړی چارواکي د شورې چرشنبې په ورځ وویل چې پاکستان په خپل خاوره باندې د ترهګرۍ او د هندوستان ترمنځ د اړیکو په برخه کې داسې اسناد او شواهد لري چې رد کېدلی نشي او دغه شواهد په رسمي توګه له ملګرو ملتونو سره شریک شوي دي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال هنر بانیکار په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل په شریکو شویو دوسیو کې هغه تفصیل او شواهد دي چې د نورو پیښو ترڅنګ نوې ډیلی د لاهور ښار د 2020 کال په خونړي برید کې رول لري. په دغه بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي وو او ګڼ نور ژوبل شوي دي. هغه وویل موږ شریک کړي او د دې دوسیې کاپي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمنشي سره د شریکولو په بهیر کې یو. هندي چارواکو په سمدستي توګه د پاکستان د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نوی ډیلی تل اسلام آباد په دې تورن کړی چې ترهګرو ډلو ته پناه او پیسې ورکوي کوم چې د هندوستان په خاوره ترهګر بریدونه کوي، خو پاکستان دا نه مني. هند په منظمه توګه له پاکستان څخه غوښتي چې د ممبئی د خونړي برید ترسره کوونکي دي عدالت ته راکاږي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافلې په ځانمرګ برید کې یو ولسی وګړی وژل شوی دی. انتظامی په بیان کې ویلي دي چې برید د دسمبر په 14 په میرانشاه کې شوی دی چې پکې 8 ولسی وګړي ژوبل شوی هم دي. په بیان کې لدې پرته نور معلومات نشته، خو یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په برید کې پوځیانو ته هم زیان وخت دی، خو کارش میری نه دی معلوم. د حملی پړه اچانه داخسته، خو حکومتي چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي. د دسمبر په 10 پوز د شمالي وزیرستان په غلام خان کې پنخته کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د 4 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. په نړیواله کچه سکل 333 ژورنالیستان بندیان شوي دي چې دا کچه په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري ګڼل شوې ده. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې د دسمبر په 14 ویلي د هغو شمیرو له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندان شویو ژورنالیستانو دومره لوړ شمیر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 333 ژورنالیستان د زندانونو د میلو تر شا و چې دا د 2020 میلادي کال په پرتله 40% زیات دی. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې د کلنۍ احصایې له مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالیستان بندیان کړي چې ترې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بیلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې یاد شوي چې ډیر خبریالان پکې بندیان دي. او اوکراین د شورې چرشنبې په ورځ وویل دوی په سرخار کې یفت روسانو یو برید په خپل هوایی دفاعي سیستم باندې شن کړی دی او له چاودیدونکو توکو ډک 14 ډرونه یې له منځه وړي. دوی دا هم ویلي چې د له منځه وړل شویو ډرونونو په پارچو باندې 15 ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. د کیف خاروال ویټالی کلچکو پرانا ورځ د کیف په مرکز کې د 14 راپور هم ورکړی، خو د مرګ ژوبل پاړی څه نه دی ویلي. د اوکراین د دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي په کیف باندې د ډرونو یو بل ستر بریټ، او بیا یې ویلي دا ښکارا ده چې د روس پاوز یوازې هغه وخت د ډاډ احساس کوي چې په سولیزو خارونو باندې بریدونه وکړي. اروپای ټولنې په روانه ونې کې په ایران باندې لدی عمل نور بندیزونه ولګول چې روس ته د اوکراین په جګړه کې د کارولو لپاره ډرونونه ورکوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. افغان طالبانو په هلمند او زابل ولایتونو کې د دوو خزو په ګډون 22 کسانو ته د غلا، زنا او د نورو جرمونو په تور سزاګانې ورکړې دي، او د شروع چهارشنبه په ورځ په عامو غونډو کې یې په درو وهلې دي. رپورټونه وایي دغه سزاوې په داسې حال کې ورکړل شوې چې خبریالانو ته یې د ویډیو او عکس اخیستلو اجازه نه وه. تفصیل یې بارکوال میاخیل راوروي.
د طالبانو حکومت د نړیوالو پر سختو نیوکو او غبرګون باوجود د خپل مشر ملا حبت الله خنزاده په امر د بیلابیلو جرمونو په تور تورونو کسانو ته د ګڼ شمیر خلکو په وړاندې ښکاره سزاوي روانې ساتلې دي. په هلمند کې د طالبانو د والی ویاند محمد قاسم ریاض وایي پرون شل تنه سړي د ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو سټیډیم کې د عامو خلکو په وړاندې په دروغ وهل شول. قاسم ریاض رسنیو ته وویل دغه هر سړی له 15 تر 19 ځله پورې په دروغ وهل شو. د رپورټونو له مخې د سزاګانو ورکولو په وخت د لوبو په دې میدان کې د طالبانو ځایي چارواکي، مذهبي او ځایي مشران او ګڼ شمېر نندارچان ورغونډ وو. د طالبانو د والی ویاند ریاض وویل ځینې سزا شوي کسان به له دې وروسته په قید کې هم ساتل کیږي. د طالبانو خبری ادارې وویل د زابل ولایت په مرکز قلات کې هم 15 سړي او 2 ښځې د ناوړه جنسي اړیکو، غلا او نورو ممکنه جرمونو په تور د غنګونې په ځای کې په درو وهل شول. پر افغانستان تر دویم ځل واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت یو اونۍ مخکې په لومړي ځل یو وطن ته د عامو خلکو په وړاندې د مرګ سزا ورکړه. د طالبانو ویاند وویل له قصاص سره سم مبینه قاتل د مقتول پلار په ډزو واژه. د افغانستان په فرا ولایت کې دغه تن ته د مرګ د سزا ورکولو پر وخت د طالبانو ګڼ شمیر لوړ رتبه چارواکي موجود وو، خو د دوی دغه عمل په نړیواله کچه په کلکه وغندل شو. د افغانستان لپاره د امریکای سفارتکارې میرمن کیرن ډیکر چې دفتر یې په قطر کې دی په یو ټویټ کې وویل عدالتي بهیر ته د لوبو د مقابلې په څیر قتل د انساني وقار او د ټولو افغانانو د حقونو خلاف ورزي ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا پر سزاګانو تنقید رد کړی او دا د اسلام بی احترامي او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده. دا په تیرو څو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان د عامو خلکو په وړاندې په جرمونو تورونو کسانو ته سزا ورکوي. څو ورځې مخکې هم په فرا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې طالبانو خلکو ته په عامو میدانونو کې سزاوي ورکړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هغه وخت په درو د خلکو وهلو ته غبرګون کې ویلي وو چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. طالبانو ویلي وو چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې 22 کسان د اخلاقي فساد، غلا او لکور د تیښتې په تور د عامو خلکو په وړاندې په درو وهلې دي. یوناما هغه وخت پر خپل ټویټر د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتي وو چې نړیوالو بشري قوانینو ته دي درناوی ودري. طالبانو په داسې مهال په هلمند، زابل، پروان او پکتیا کې خلکو ته په ډلهیز ډول سزاګانې ورکړې دي چې ملګرو ملتونو، امریکای او د بشري حقونو سازمانونو د فرا په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو کس قصاص کول په کلکه غندلې دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او سپو نشي اوریدلای نو په لندنیو لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی راډیوی خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په 0.00 kHz، 0.50 او 0.25 kHz اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماهام شپږ بجو نه د شپې 12 بجو د رادیو خبرونه په 0.95 0.35 0.30 او 0.25 kHz اوریدلای شي.
د وی او ای ډی وی خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
چېرونکو وايي پاکستان ته له افغانستان سره اړیکو ته بیا کتنه پکار ده. د چېرونکو په وینا د پاکستان چې د ډیورنډ په کرخه د امن او د جی جی پی په اړه د افغان طالبانو نه کومې تمې وي هغه سرته ونه رسېدي او اړیکې ورځ تر بلې خرابېږي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په 12 دسمبر د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي په چمن کې ډزې د افغانستان لخوا شوي، زمون خلکو په پوله اسغن تار جوړاو، د هغه یعنی طالبانو لخوا دزې وشوې، په لومړي سر کې په دزو کې کوم تاوان نه ووخته، خورسته غټه وسله وکاروله، 15 تنه هلته وجل شو او 2 نور بیا کوټه ته په لار ساور کړه. د نوړان له هم د پاکستان لخوا دا وی شوې چې افغان طالبانو او ټي ټي پی وخت په وخت د پولي پورې غاړې نه په پاکستانی عسکرو بریدونه کړي او په افغانستان کې ناست ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې بریدونه پلان کوي. سیړونکو اسلام آباد په هنتون کې د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی دیوته ویل په پوله د بریدونو په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون د دوانو خو تعلقات خراب کړي دي.
په دې پوله باندې وخت په وخت باندې ډزې کېدل یا دغه پوله ډېر وختونه لپاره بندېدل، یا په افغانستان کې درنګي ستراتیژي کې طالبان پاکستان په اړه باندې څه پاکستان کوم سوالونه دي، دا ټول خندونه مطلب مخې ته راغلي دي.
د نوړاندې هم د نومبر په میاشت کې د افغانستان سره د چمن په پوله د یو پاکستانی امنیتي اسکر ته وجنې د پیښو وروستو دروازه د یوې اونۍ لپاره تړل شوې وه. دا غیر وروستو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتک لپاره د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع او پکتیا ولایت ترمنځ په پوله د ځمکې په سر د شخړې د یوې پیښو وروستو د تجارت او تګ راتک لپاره د خرلاچی پوله تړل شوې وه او تګ راتک لپاره د خرلاچی لاره تر لس ورځو پورې بند وه. سیړونکو خبریال په خرکا کا خیل دی وته ویل د ډیورن په پوله روانو حالاتو نخکاری چې د دوانو هیوادونو اړیکې سمې نه دي.
په 15 اگست باندې چې هر کله طالبان د کابل په تخت باندې کېناستل نو هغه وخت کې د نړۍ دا سوچو او په پاکستان کې د ډیرو خلکو دا سوچو کابل کې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د لپاره به معاملات ډېر ټیک شي او د کابل معاملات به هم د پاکستان لاس کې راشي. هغه کوم خلک چې د زمینی حقایقو نه خبر وو هغوی ته دا معلومه وه چې د طالبانو د راتګ نه پس به ستونزې نورې هم سیوا شي.
د تیرې میاشتې په اخر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانیکر افغانستان ته دوره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتو سره شریک کړل شو معلوماتو کې ویلیو په دغه لیدنو کې د تعلیم، روغتیا، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د همکارۍ، سیمه ایزه رابطو، د خلکو ترمنځ د اړیکو او د ټولنیز اقتصادي پروژو په ګډون د شریکو ګټو په یو لړ دوالخیزو مسایلو خبرې شوې وې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوړ مورز د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلی او هلته به د جلسه باندې مشري ترڅنګ د چینایي چارواکو د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټیرش سره ویني. په نیویارک کې د دوی خبریال فضل الله په تیری خبرونه کې د بوټو د سفر او نورو جزئیاتو په اړه زموږ همکار احمد فواد لامی سره خبرې کړي. په ګډه ورو
د پاکستان د اغه جی 77 نمائندگی کوي د اغه مشري کوي او دغه سي بلاول بټو به د پاکستان نمائندگی کوي او دغه چې کوم غونډه رابلل شوې ده په اغه کې چې کوم د تاسو زیاته کړ د موسمياتي بدلون پاکستان او دغه سي په نړۍ کې چې د موسمياتي بدلون په اړه باندې نړۍ ته کوم ستونزې راپیخې دي په اړه باندې بخپل هغه ویناګانې کوي او هغه د لپاره د مشترکه د ګرامونو د لپاره او دغه د حل او د ستونزو لارې به هواري کیږي. د دې تر څنګ په 14 اگست دسمبر باندې به هغه بیا د چین چې کوم لخوا د چین لخوا چې کوم یو وزارتي کمیشن دی هغه ته بخپل ویناګانې کوي او هغه هم دغه موضوعات دي چې کوم غریب ملکونو اقتصاد دی ولته چې کوم د موسمياتي بدلون کوم ستونزې دي په هغه اړه باندې به خبرې کیږي او په نیویارک هم د دې تر څنګ هغه به چې دلته د ملګری ملتونو کم مشر دی انټونیو ګوتیرس د عمومي اسمبلی چې کم مشر دی د ملګری ملتونو د هغه صدر هغه سره به ملاقاتونه کوي دغه سره د ملګری ملتونو چې کم سلامتي کونسل دی نو هغه ته به هم خپل ویناګانې کوي او بیا نړۍ ته چې کوم د امنیت په حواله کوم ستونزې راپیښې دي هغه افغانستان دی او یوکرين او د روس شخړه ده هغه باندې به هم بلاول بټو زرداری چې خپل دریز به وړاندې کوي
او بلاول بټو زرداری تاسو په خبرې سي چې کوم پلان لري چې واشنگټن خواته هم سفر وکړي او امریکایي اکثر ملاقاتونه وکړي او کنه
بېلکل د دې روان میاشتې په 19 نیټه باندې ویل کیږي او دا د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې هم کوم بیان جاری شو پاره کې هم دا ویل شو چې هغه د نیویارک کې د خپل مسؤلیتونو بعد به د واشنگټن دوره کوي الته چې کوم لوړ پورا چارواکي دي د کانګرس غړي دي د هغې سره بلیده کاته کوي او د پاکستان او د امریکا ترمنځ کوم تجارت حواله سره د موسمياتي بدلون حواله سره د پاکستان د اقتصاد حواله سره او د سیلاب وروسته چې کوم ستونزې پاکستان ته راپیخې دي نو په هغه به هم خبرې کیږي خو د هر څه نه مهم چې دا خبرې کوم د دین علاوه چې پاکستان کې چې کوم د چینج اپ کمانډ یا چې کوم د فورس د سلخکر یا چې کوم د سکیورټي اسټابلیشمنت په اړه باندې کوم بدلون شوی دی نو هغه حواله سره به هم خبرې ترې کیږي چې پراتلونکي کې به په دغه منطقه کې په دغه ریجن کې د افغانستان په حواله باندې د پاکستان څه ګامونه وی او په هغه کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ په څه شراکت داری وی نو ویل کیږي چې په دې به هم خبرې کیږي او د دې تر څنګ د غلطه کې په واشنگټن کې د مختلف مطبوعات سره به هم لیدنه کتنه کیږي او د غلطه کې د پاکستان او د امریکا چې کوم تاجران دي نو د هغه سره به هم
ملاقات کیږي او د دې تر څنګ یو بل مسلې سره شو چې په سوشل میډیا باندې هم د رپورټونو مخترغ لدینی د پاکستان ځای رسنوي هم رپورټونه ورکړي چګنی بهر ملکونو ته د بلبل بټو زرداری دغه سفرونه ډېر ګران خرچي هم ځان سره لري په دې اړه باندې تاسو څه معلومات شته وکړه
بالکل هم څنګه تاسو د خبرې په رڼا کې د ټوئیټر یا د سوشل میډیا د لارې دغه بحثونه او دغه پوښتنې راپورته شوې دي چې پاکستان دا وخت ډېر د اقتصادي یا د مالی ستونزو ښکار دی او په داسې کې چې د نو د پاکستان خارجه وزارت یا وزیران یا هغه دومره دوری کوي او په هغه باندې دونه زیاتې اخراجات راځي نو په کار د چې په دې طرف ته هم پاملرنه وشي او د دې تر څنګ په نیویارک چې کوم د پی آی اے د پاکستان چې کوم ملکیتي هوټل دی په هغه هم پوښتنې راپورته کیږي چې هغه د تیر د یو ډیر وخت راځي هغه بند او هغه هم د مالی مشکلاتو سره مخ دی او په د پاکستان د وفاقي وزیر صدر فیک تروینا تر مخه چې پاغي کې کار روان دی او هغه مونږه کوشش کوو چې هغه بیا چالو کی او دغه څه تاسو وګورئ نو د دې تر څنګ په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر چې کوم ودانه د پاغي هم د هغه د نیلامې خبرې هم په سوشل میډیا باندې روانې دي نو په کار د چې خاغل بلاول بټو د پاکستان خارجه وزیر دی هغه د دغه پښتنو هم جوابونه وکي سو هم جیبنا خرچه کوي ډیر مننه
ډیر زیاته مننه
په پاکستان کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF استازي ویلي چې له پاکستان سره د پرخې فند سہولت د نه هم ارزوند لپاره د اسلام آباد او د IMF ترمنځ ګټوري خبري شوې خو پاکستان باید مالیاتي نظام کابو کړي. اقتصاد پوهان وایي له اوسنیو اقتصادي ستونزو څخه د راوتلو لپاره باید پاکستان له ټولو سخت ګامونه پورته او له IMF سره کړي ژمنې پوره کړي. نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر رپورت کې.
پاکستان کے دنریوالی مالیاتی ادارے IMF نمائندہ ایسٹر پیرس رویز ویلی چی پاکستان سره دا وو ارب ڈالرو دا پراختیا فنڈ سہولت نہم ارزونے لپارا دا اسلام آباد او IMF ترمینس تردے دما گٹور خبر شوی دی. دا IMF نمائندہ ڈان ڈاٹ کام تا ویلی مذاکراتو کے دا سیلاب نرستو دا غٹو اقتصادی اشاریو تا دا بیا کتنے سرا سرا دا وومی او اتمی مشترکہ بیا کتنے پورا کولو نرستو مالیاتی نظم و ضبط دا ڈالر بیا او توانائی سانگ کے روانو تگلارو او اہداف باندے خبر اشوی او پاکستان تبا دا ہر سب پکابو کی راوستل وی. بلورتا دا پاکستان وزیراعظم شہباز شریف دا شروع چارشنبے پورس دا IMF امرست دا وو ارب ڈالرو د پور پروگرام بشپړ کولو لپاره د ائتلافي حکومت د اعظم سرګندونه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ډار وار په وار وایي ملک باندې دیوالیه کیږي. خو د خزانه مخکنی وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي دیوالیه کېدو خطره سیوا شوی او اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره تړلې ده. اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایي پاکستان تبا د سخت نه سخت اقدام اخستلوی او IMF سره شوی ژمنې با پورا کولوی. یو شخصی ٹیلیویژن سره خبرو کې نوموړی اویل
یہ پروگرام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ معاشی حالات بہت خراب ہے.
اس دا IMF پروگرام مهم والے ډیر زیات شوی اقتصادی حالت خراب دی او کده بهر نه پیسې را نغلی او مونږ ته خپل بهرنۍ قرضو کې مشکلات روان دي شول دا هر سبیا د دیوالې کېدو برابر دی. خو سیډون کې زیشان حیدر غنی پاید چې حالات سنگین دي حکومت په د دې صورتحال ناروزی او د سقوط امکانات نشتا. وی او ای ډیو سره خبرو کې زیشان حیدر اویل
سوال یې کې کیا پیمنٹس جو دینی ہے بیرونی قرضوں کی اس میں کوئی ڈیلے یا وہ ہے تو ابھی تک تو نہیں ہوا.
حکومت تا بارانی ادائیگیانی ورکولو کے تردے دما سے مشکلات نے دراغلی اور اتلون کی وقت کے ہم کبھی امکان دے چی دوی باد دے انتظام اکڑے شی. نموڑی اوائل روانہ میش حکومت دا سکوک بانڈونو لپارا دو ارب ڈالر ورکڑی اور زیادہ اکڑا زگڑم دا IMF لوزنامہ دا وقت دیر ضروری دا. دا پاکستان دا خزانے وزیر اسحاق ڈار دا گل پورس پا خبری غونڈا کی ویلیو چی دا سعودی عرب پاکستان د اضافي رقم تر لاسه کېدو خبرې روانې دي او هیلای سرګند کړې و چې د نورو دوستانو هیوادونو څخه به هم اضافي رقم زر د پاکستان مرکزی بینک تراشي. ډار ویلی وو په راتلونکي کال کې ورته د 21 ارب ډالرو قرض به ورکول وي. هغه دا هم ویلی وو چې د پاکستان دیوالیه کېدو څخه بچ کېدو لپاره اضافي 1.5 ارب ډالر پکار دي او د هغې بندوبست به وشي. ډار د پاکستان دوستانو هیوادونو څخه د قرضو په واپسۍ کې د اسانتیا او هیله هم سرګند کړی و. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په متحده عربی اماراتو کې افغان سوداګرو یو ځل بیا د امریکا له ځانګړي استازي ټاماس ویس سره لیدل او ورسره یې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. د افغان سوداګرو شورا مشر دوی ته وویل چې د افغانستان په مرکزی بانک باندې د بندیز له امله افغان سوداګرو ته زیان رسیدلی او دوی نشي کولی چې په خلاص مټ پانګونه وکړي. په دې اړه تفصیل له عربي متحده اماراتو څخه د لیبی د خبریال عرفان بهادر په یو راپور کې.
په متحده عرب اماراتو کې میشت افغان سوداګر هیلمندي چې د نړیوالو هیوادونو له طرفه په افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې به نرمي راوستل شي که چېرې افغان طالبانو د نړیوالو هیوادونو شرطونو ته پاملرنه وکړه. په متحده عرب اماراتو کې میشت افغان سوداګرو د افغانستان لپاره د امریکې لخوا ټاکلې شوې ځانګړې استازي تامس ویس سره یو ځل بیا ناسته کړې او ترنې افغان سوداګرو ته د راپېخو مالک شالو هوارولو غوښتنه کړې. عبید الله صدر خیل چې عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو مشر دی وایي سب امریکا ډیوته ویل
خلونه بیداری چې د افغانستان بانک او افغانستان حکومت د اقتصادي سکشن لاندې د امریکا او د اروپا لاندې دوی اقتصادی سیکشن د موږ په مرکزی بانک باندې او په خصوصي بانکو باندې او دا نوې حکومت تر اوسه پر رسمیت نه د پیژندل.
عبید الله صدر خیل زیاته کړه چې تام سویس ورته ډاډګیر نه ورکړه چې د امریکای حکومت لخوا یو ګام غستې شوی چې د افغان سوداګرو باندې هیڅ قسمه اقتصادي بندیز نشته.
نو د موږ ټول خواهش تم دغه ول تام وست نه چې تا خو اوس سکشن چې په افغانستان راوسته د یو په نوې حکومت نه د 30 میلیون نفوس باندې تا دا پاسې د سکشن نه راوسته د مرکزی بانک دا کار په نورو بانکو باندې د بیرته یو ویلو چې موږ یو لایسنس جاری کړی دی چې هغه ته جی شل وایي، یعنی جی 20. هغه لایسنس د موږ د وزارت مالی او تریجری ډپارټمنټ د امریکا نه ایشو شوی دی چې په هغه کې واضح لیکلي دي چې تاجر باندې موږ پابندي نه لرو.
یاد دې وي چې کله طالبانو په افغانستان واک ترلاسه کړو نړیوالو هیوادونو په افغانستان اقتصادي بندیزونه ولګول او د افغانستان مرکزی بینک نشي کولای چې د بهر هیوادونو نه پیسې ترلاسه کړي او یا افغان سوداګرو ته هغه پیسې ورکړي کوم چې د تجارت په غرض افغانستان ته لیږل کیږي. افغان سوداګرو څو واره د تام سویس سره په متحده عرب امارات او ترکیه کې ناستې کړې چې سوداګرو ته راپېښو ستونزو باندې خبرې یو حل اړخ ته بوځي، خو تر اوسه د دې خبرو څه حل نه دی روته، کوم چې نه یوازې افغان سوداګر خو ورسره افغان اولسم د اندېښنو ښکار کړی. عرفان بهادر، وی او ای ډیوا، یو ای.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو ورتون کور افورن وورده له وسام یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د آب و هوا په باب له امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي د پاره مونږ له خپل وس دننه هر څه کول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سینټی ګریډ پورې وساتو. خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیري چې درجه حرارت حد درجه زیات شوی دی، موسم حد درجه ته رسیدلی دے، او دا سیز د خود به خود اورونه لګیدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راخکاره شوې ده. د زیاته کړه چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوی دی او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سباله نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوس نه د دې تابعیا کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګرد د دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی او د کومو کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولې شو. د دې جنگ د ګټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقۍ کمزورو ملکونو امداد کول دي او دوی دې ته جوړول دي چې نوې تور طریقې خپلې کړي او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابع وکړي. امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقۍ کمزورو ملکونو ته د مالی امداد د دوه چند زیاتو لوګه شوی دی. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیت کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. خو ښاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دینه هم زیات سکول پکار دي. هم دغه وجه ده چې صدر بایدن په دې لړ کې یو صدارتي هنګامي منصوبه تیار کړې ده او د کال 2024 پورې هر کال د 3 بلیون ډالرو د ورکولو د پاره کانګرس سره په شریکه د کار کولو لوز هم کړی دی. دا رقم دی مقصد لور کیدون کې شپک چند زیات رقم دی. د چاپیریال په باب له د امریکای خصوصي صدارتي استاذي جان کيري خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا وخت چې په دنیا کې مونږ کم پیخیدون کې حالات وینو دا مونږ نه د تیرو وختونو په نسبت د زیاتو او د فوري اقداماتو کولو غوښتنه کوي او هیڅ یو ملک دا حق نه لري چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره په قومي سطح د خپل برخې کردار په ادا کولو کې غفلت وکړي او چرته چې یو ملک د دې مقصد د حصول هلي ځلې مضبوطولې شي هغه مضبوطی نکي او چې د دې ټولو کوششونو یو برخه جوړ نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا یو ده. که تاسو د وی او ای ټی وی خبرونه په منځنیو څپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنیو لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او ای ټی وی د راډیوي خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې خبرونه په 0.05 kHz، 0.503 او 0.2035 kHz اوریدلی شئ. د وی او ای ډی وی د ماهام شپږو بجو نه د شپې 12 بجو د راډیو خبرونه په 0.95 9355 9350 او 0.2035 kHz اوریدلی شئ. درنو اردن کو راپورونه دومره وو. اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی څنګه خبرونه ته.